ایران تاریخ می‌گوید.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. زه سفیول استان اگزام تاسو زموږ حق له ازادي راډیو ری په تخنیکی چارو کې را سره امان امیر زه ملګرتیا کوي. په دغه پروګرام کې تر 15 بجو د افغانستان د روانو سیاسي امنیتی او ټولنیزو حالاتو په اړه تازه راپورونه مرکې درته خبرو چې تر ټولو مهمه به په کندوز او هلمند کې وروستي امنیتی وضعیت او د بروکسل کانفرنس وی خطرار سه مخکی خبرونه لرو. په بهرنی خبرونه کې چې وروسته خبري غوړې هند وی وسلوالو د دغه هیوا تر کنټرول لاندې کشمیر کې د پوز پرې وی اډي بریټ کړي یو سرحدي ساتونکو وژله او یو بلې ټپي کړي ده. د هغو 15 کسانو محاکمه نن د موسکو په پوزي محکمه کې پیل شو چې د کرملین د وژل شوی منتقد بوریس نیمتسوف په وژنه کې په لاس لرلو تورن دي. د هر څه د افغانستان تر خبرونو وروسته چې ناجیه صافی در اوروي.
په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی بروکسل کانفرنس کې د ګډون په هدف بلجیم ته روان شو. د هلمند چارواکي د دغه ولایت د ناوی ولسوالۍ د سقوط خبر ردوي او د افغانستان د ولسی جرګې مشر له حکومت غواړي چې په هیواد کې د روانو جګړو په وړاندې یو نوی امنیتي ستراتیژي جوړه شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر د لوړ پوړي دولتي پلاوی په مشرۍ په بروکسل کانفرنس کې د ګډون په هدف په درې ورځني سفر د بلجیم پلازمینې بروکسل ته روان شو. د ولسمشرۍ مانې په خبرپاڼه کې راغلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی به په بروکسل کانفرنس کې وینا وکړي او د اصلاحاتو خې حکومت ولای د خزو د حقونو د خصوصي سکتور د پنګونې اقتصادي ودی په نورو برخو کې به د افغانستان د حکومت لاسراوړنې بیان کړي. د افغانستان په اړه د بروکسل کانفرنس به سبا د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې جوړ شي چې د افغان چارواکو تر څنګ د مرسته کوونکو هیوادونو او ادارو استازي به ګډون کوي. د هلمند چارواکي د دغه ولایت د ناوی ولسوالۍ د سقوط خبر ردوي. د دغه ولایت د والی ویان عمر زواک نن ازادي راډیو ته وویل چې د ناوی امنیه قومندان او ورسره درې ملګري د یوې سختې نښتې په ترڅ کې وژل شوي خو په وینا چې ناوی ولسوالۍ سقوط نه لري کړی.
نوی ولسوالی سکوت ندی کړی. امنیه قمندان چې واقعا په هغه ځای کې د وسله والو مخالفینو په وړاندې باندې مقامات وښودلي وروسته له هغه څخه په مخامخ جګړه کې شهادت ورسېدی او ماین هم انفجار کړی په هغه ساحه کې او درې نفره نور هم د نوموړي سره په شهادت رسېدلي دي.
خو وسله والو طالبانو د ولسوالۍ د نیولو تر څنګ بیا ویلي چې افغان ځواکونو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. بلورته د هلمند د والی دفتر وایي د ناوی ولسوالۍ لپاره د طالبانو قومندان د 15 سلويخ نورو وسلوالو مخالفینو سره وژل شوی. د دغه ولایت لخوانن په خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې دغه وسلوال د امنیتي ځواکونو هوایی او ځمکنیو عملیاتو او مخامخ نښتې په ترڅ کې وژل شوی. دوی وایي د محل د ناوی ولسوالۍ ټولې دولتي ودانې د امنیتي ځواکونو لاس کې دي او د سیمې او سیمې ته تازه دمي ځواکونه هم رسیدلي خو وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ولسی جرګې مشر له حکومت غوړي چې په هیواد کې د روانو جګړو په وړاندې یو نوی امنیتی ستراتیژي جوړ کړي. عبدالرؤف ابراهیمی نن د دغه جرګې عمومي غونډې ته وویل چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې تړون وروسته وسلوال او د سیمې استخبارات هڅه کوي چې د حملو په زیاتولو سره په افغان حکومت فشار راولي.
استخبارات منطقه و د سیمې استخبارات ډیره هڅه کوي چې د سولې پروسه به نتیجه او به ګټه تمام شي. نو ځکه باید ولسمشر او اجرایی رئیس د هیواد د مشرانو سره د یو ځانګړي غونډي او د ملي شورا له امکاناتو د ولایتونو په کچه ګټه واخلي تر څو ځوابوین کې ستراتیژي موجوده وي.
خو د افغانستان دفاع وزارت وایي د وسلوالو مخالفانو په وړاندې پالیسي جوړه شوی او دوی حسابه شنډ شي. او د افغانستان د ملي امنیت سلاکار د بخوانی ولسمشر سپکاوی غندلای او ویلی چې یو شمیر کړیو د بهرنیو استخباراتو په لارښوونه د ملي مشرانو د شخصیتی ترور لپاره پراخي او زنجیري هڅې پیل کړې دي. د ملي امنیت شورا په خبره پاڼه کې د حنیف اتمر له قوله ویل شوی چې د سپکاوی د دا ډول هڅو دوام به د دوی او د دوی د بهرنیو ملاتړو لپاره ښې پایلې ونه لري. د سرګندونې له هغې وروسته مطرح کیږي چې د افغانستان بخانه ولسمشر حمید کرزی د تیر جمعه په ورځ د برهان الدین ربانی د پنځم تلین په غونډه کې د مرګ پر کرزی له نارو سره مخ شو. خو خغلی کرزی هغو کسانو ته چې د مرګ پر کرزی چغې وهلی ویل په دې کار کې بهرنیان لاس لري. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرنی خبرونه له رضوان مراد څخه اوري.
هنوی وسلوالو د دې هیواد تر کنټرول لاندې کشمیر کې د پوس پر یوې اډې حمله کړې، یو سرتیری وژلې او یو بلې ټپي کړې ده. پولیس وایي په بارامولا سیمه کې د هندي سرتیرو پر اډه د بریت نن سهار پای ته ورسید. دا بریت درې ورځې وروسته له هغې کیږي چې هند ویل د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر کې د وسلوالو پر مرکزونو خاص عملیات کړي دي. پاکستان بیا دا ردوي چې ګواکې هندي ځواکونو د کنټرول له کرښې دې غاړه عملیات کړي دي. په همدې حال کې رپورټونه وایي چې د وسلوالو هندي ځواکونو ترمنځ له ډزو وروسته د پاکستان او هند د پولیساتو ځواکونو ترمنځ هم ډزې تبادله شوې دي. د هغو پنځو کسانو محاکمه نن د مسکو په پوځي محکمه کې پیل شوه چې د کرملین د وشل شوي منتقد بوریس نیمتسوف په وژنه کې په لاس لرلو تورن دي. نیمتسوف چې د اپوزیسیون مخکښ غړی او د صدراعظم پخوانی مرستیالو په 2015 کال کې د فبروري په 8 نیټه کرملین ته نږدې په ډزو وشل شو. پنځو واړو تورنو کسانو چې د جنوبي چچن یا جمهوریت دي د بوریس نیمتسوف په ترور کې خپل لاس لرل رد کړي دي. څارنوالان وایي د پنځو متهمو ته د نیمتسوف د وشل لپاره 15 میلیونه روبل چې 240,000 ډالر کېږي ورکړل شوی وو. د نیمتسوف کورنۍ او پلویان تحقیق کوونکي د هغه د وژنې د اصلي طرح په پیدا کولو کې په پاتې راتلو تورن کړی دي. روسیه ولسمشر له امریکا سره د همکارۍ یو پروګرام وزنډو. د دې پروګرام له مخې د دواړو هیوادونو موافقه کړې وه چې د پلاتینیمو د تسلیحاتي ذخیرو یو څه برخه به له منځه وړي. ولادیمیر پوتین نن په یو فرمان کې وویل چې د روسیې او امریکا ترمنځ د پلاتینیمو د تنظیم او انتقال موافقه د روسیې پر وړاندې د ده په خبره د متحده ایالاتو د غیر دوستانه اعمالو له امله وزنډېده. روسیې او امریکا په 2009 میلادي کال کې له کلونو مذاکراتو وروسته دا موافقه لاسلیک کړه. روسیه او امریکا د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې زیات پلاتینیم لري. دا مواد د اټومي وسلو په جوړولو کې استعمالیږي. د قزاقستان د الماتا له هوایي ډګر څخه نن یو شمېر پروازونه وزنډېدل او یو ترمینل له مسافرو تخلیه کړی شو. د الماتا د هوایي ډګر مسؤلانو ویل چې دا ګام وروسته له هغې پورته شو چې د یو مسافر په بکس کې ممنوعه مواد پیدا شول. چارواکي ویل دغه مسافر سره چې د ګرجستان مرکز تبلیسي ته روان و سیماب ډوله مواد پیدا شوي دي. دا کس دا مواد هوایي ډګر مسؤلانو ته ونسپارل او په زبلداني کې یې غورځولي دي. په دې اړه تحقیقات دوام لري. او د نړۍ د کاتولیک مسیحیانو مذهبي مشر له آذربایجان څخه خپل لري ورځنۍ کتنه پای ته ورسوله. پاپ فرانسیس پرون د باکو په هیدر جماعت کې د آذربایجان د مختلفو مذاهبو له پیروانو سره وکتل. نوموړي د آذربایجان له ولسمشر الهام الیف سره وکتل او ویل چې د عبادت په ځای کې یو بل سره کتنه یو پیاوړې نښه ده چې مذهب د شخصي اړیکو ښه نیت پر اساس همغږي رامنځته کولی شي.
د ازادي رادیو محترم اوریدونکو سلام. د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د افغانستان د اکثرو لویو ښارونو د هوا حالاتو اټکل د سانتي ګریډ په کچه په دې ډول کړی دی. په راتلونکو 12 ساعتونو کې به د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې اسمان صاف وي. په کابل کې د تودوخې لوړه درجه 9.14 اټکل شوې ده. په هرات کې د تودوخې لوړه درجه 23.14 ده. په کندهار کې د تودوخې لوړه درجه 13.15. په غزنی کې د تودوخې لوړه درجه 16.12 ده. په بامیان کې د تودوخې لوړه درجه 13 درجه شودل شوې ده. په مزار شریف ښار کې د تودوخې لوړه درجه 24 ده. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه 16.15. په غزنی ښار کې د تودوخې لوړه درجه 24.18 او په فیض آباد کې د تودوخې لوړه درجه 14.3 اټکل شوې ده.
خبرونه مو له ازادي رادیو ریدل ده. خبرونه په ازادي رادیو ټکی اور کوي پانه کې کتل او اوریدل شي. په پروګرام کې مو دغه مطالب چمتو کړي دي. د کندوز ښار ځینې سیمې له نن سهار راهیسې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي او له یوازې نننۍ جګړې شاوخوا 40 ټپیان او یو مړی تر اوسه روغتون ته وړل شوی دي. اخوا د هلمند سیمه چارواکي د ناوې د ولسوالۍ د سقوط خبره ردوي.
نوی ولسوالی سکوت نه دی کړی مخکې هم هغه قطعا ته او هغه ځواکونه چې په هغه ځای کې بیشت وو هغه وتوانېدل چې ساحې تحدې کوشش ونیسي.
د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ یو لوړ پوړی پلاوی د بروسل په کانفرنس کې د ګډون لپاره بلجیم ته ولاړ. د مالی وزیر په همدې ارتباط وویل د بروسل په کانفرنس کې مرسته کېدونکې پیسې به د ملي بودیجې له لارې په مصرف ورسوي.
انتظاراتی که ما از کنفرانس بروکسل داریم ای است که انتقال ای مساعدت ها از طریق بودیجه ملی ما.
افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر ډیوټ میلبن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل په بروسل کنفرانس کې به نړیواله ټولنه له افغانستان سره د سولې او ثبات د راوستلو لپاره د همکاریو نوی باب پرانیزي.
We are now set to embark on a new partnership with Afghanistan and we will start focusing on winning the
هله دا تر پای را سره پات شي. بیا هم خراغلې د کندوز امنیتي چارواکي وایي وسلوالو طالبانو له څو خواو د کندوز په ښار حمله پیل کړي او افغان پوځیان هم ورسره په مبارزه بوختي. د کندوز د امنی قومندانۍ د امنیت عامر معصوم هاشمي ازادي راډیو ته ویل افغان هوایي پوځیانو د وسلوالو طالبانو د لمنځوړلو په هدف د کندوز ښار په بیلابیلو برخو عملیات پیل کړي. که څه هم ښاغلي هاشمي د طالبانو لاسته د کندوز د ځینو سیمو د سقوط په اړه باندې بې خبري خو د وسلوالو طالبانو ادعا کړې چې له نن سهار راهیسې د کندوز ځینې سیمې له هغې ډلې امنیتي پوستې د سپینزر چمن د زاخیل نوابات سیمه او همداراز ځینې نورې مهمې سیمې د دوی په لاس کې دي او دوی وایي چې لا هم د پرمختګ په حال کې دي. همداراز ځینې نړیوالې رسنۍ چې د کندوز د اوسنۍ جګړې د پوښښ لپاره خبریالان هلته لري په ژوندي تصویرونو کې دا ښکاره کوي چې د کندوز ښار له خطر سره مخ دی او په ځینو سیمو کې عملا سخته جګړه د افغان پوځیانو او د وسلوالو طالبانو ترمنځ روانه ده. ویل کېږي د کندوز له نننۍ جګړې راهیسې چې له سهاره پیل شوې ده افغان ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د کندوز د حوزوي روغتون رئیس نعیم منګل ازادي راډیو ته وویل چې یوازې تر دولسو بجو دغه روغتون ته شاوخوا څلوېښت ټپیان وړل شوي چې په منځ کې ډېر شمېر ملکیان هم و. د ده په خبره کېدای شي د ورځې په اوږدو کې د ملکیانو د تلفاتو او د ټپیانو شمېر لا پسې اوږد شي. هڅه کوو چې په دې اړه باندې په کندوز کې له خپل خبریال اجمل آریان سره تماس ونیسو خو تر هغې مخکې چې دغه تماس برقرار شي ورزو هلمند ته. د هلمند د والي ویاند ناوې د سقوط خبره رد کړه. د هلمند والي ویاند عمر ځواک نن په یو خبري غونډه کې وویل د ناوې امنی قومندان ورسره ملګري چې درې ملګري یعنی پولیسو د یوې سختې نښتې په ترڅ کې وژل شوي خو د دغې ولسوالۍ مرکز نه بیرته طالبان په شا تمبول شوي دي. زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې په کندوز کې د ازادي راډیو له خبریال اجمل آریان سره تماس برقرار شوی دی. آریان صاحب ستړي مشه په خیر راغلی. د کندوز تازه حال څنګه دی؟ جګړه پیل شوې ده افغان پوځیان ورسره مقاومت کوي له وسلوالو طالبانو سره که څنګه آیا پرمختګ لري؟ بله آریان صاحب زما غواړی مهرباني وکړئ. آریان صاحب مهرباني وکړئ موږ ستاسو غواړو لطفا د کندوز د وروستي امنیتي وضعیت په اړه باندې تازه حال راکړئ. څنګه حال دی په کندوز کې؟ بلې لکه څنګه مو چې واورېدل اړیکه پرې شوله خو بیرته به ورشو د هلمند راپور ته. په هلمند کې مې لکه څنګه چې مخکې ویل د ناوې ولسوالۍ د سقوط خبره د چارواکو لخوا رد شوې ده.
که څه هم په ولسي جرګه کې د هلمند د خلکو استازي عبدالودود پوپل د دوشنبې په سهار د ناوې ولسوالۍ د سقوط خبر ورکړ خو د هلمند والي ویاند عمر ځواک رد کړ. ویل د وسلوالو د سری کې تېر ډله ییز بریده په شاتم بولې دی او د ولسوالۍ او امنیه قمندانۍ تعمیر د حکومتي سرتیرو په ولکه کې دی. عمر ځواک چې په یوه خبرې ناسته کې خبریالانو ته معلومات ورکول ویل د ناوې امنیه قمندان سمنوال احمد شاه سالم او د هغه درې ملګري د دوشنبې د سهار په جګړه کې وژل شوي دي.
د وسلوالو مخالفینو سری کې ته د ناوې ولسوالۍ په مربوطاتو باندې د ناوې ولسوالۍ په اړوند ولسوالۍ او قمندانۍ تهاجمي بریدونه وکړل چې بالاخره افغان قوتونو خپل مقامات وښودی او تر ډېره بریده ورسره وجنګېدل. وسلوالو مخالفینو ته یې تلفات واړول او ترڅنګ افغان امنیتي ځواکونه هم شهیدان او زخمیان لري. نوی قوتونه چې هغه هوایی او ځمکني کتاب دي هغه نوی ولسوالۍ ته رسېدلي دي. هغه کتاب چې هوایی هوا له خوا څخه د امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي هغه توانېدلی دي چې ولسوالۍ په خپل ولکه کې وساتي.
د والي ویاند ویل په ناوی کې د امنیت پراختیا په خاطر عملیات کوي او د دې کار لپاره کافي اضافي کماندوي سرتیري استول شوي دي. ځواک په تیرو څلورو ورځو کې د لشکرګاه په مربوطاتو او د ناوی په ولسوالۍ کې د وسلوالو تلفاتو شمیر 130 تنه یاد کړ چې یو شمیر پکې د وسلوالو مهم کمانډانان هم دي. هغه د افغان ځواکونو تلفاتو په اړه معلومات ورنکړل. د هلمند ولایتي شورا د ناوی ولسوالۍ د سکوت په پیښه کې د هغې د امنیت کمانډان د وژل کېدو پر مسله اندېښنه وښودله او د مرکزي حکومت څخه د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه. د شورا رئیس کریم اتل په یو خبري ناسته کې وویل د لشکرګاه محاصره د کندوز سره ورته حالت ته رسېدلې. اتل وویل که تازه دمې سرتیري راونه رسېږي او د لشکرګاه په شاوخوا کې عملیات پیل نسي موجود سرتیري د جګړې د مهارولو توان نه لري.
د ناوې ولسوالۍ مرکز نن سهار تقریبا 9 بجې شاوخوا د ولسوالۍ تعمیر او د امنیت قومندانۍ تعمیر زموږ د افغان امنیت ځواکونو د لاسه وتلې دي. دا اوس هم هلته جګړه ډیره شدیده روانه ده او د امنیت قومندان ډګروال مشاخان هم په شهادت رسېدلې دي چې د مخالفینو لخوا یو ماین ځای پر ځای شوی او پر هغه ماین باندې موټر ختلی دي. که چیرې دغسې وضعیت په هلمند ولایت کې دوام ولري او زموږ هغه سربازان او هغه امنیتي سرتیري چې هغه په د جنگونو په خطونو کې دي د جنگ په لومړی کرښه کې دي کېدای شي چې موږ دغه بعضې سیمې چې دا اوس په لاس کې لرو دا هم د لاس څخه ووځي ځکه چې زموږ افغان امنیتي سرتیر ډیر سخت خسته شوي دي.
څلور ورځې کېږي چې د لشکرګاه په ټولو اړخونو کې جګړه روانه ده. په خاص ډول لویدیز کې د درېمې امنیتي حوزې یو شمېر سیمې طالبانو نیولې دي او د افغان ځواکونو په وړاندې مقاومت کوي. او د ښار څلورمه حوزه یو کال پوره کېږي چې د وسلوالو په ولکه کې ده. وسلوالو طالبانو هم د نوی ولسوالۍ د نیولو ادعا کړې ده. د دوی د ویاند کاریسوب احمدي له ادرس رسنیو ته پاستول شوی خبر پاڼه کې راغلی دي چې د دوشمې په سهار د نوی د امنیت قومندانۍ پر ودانۍ د یوه هموي ټانک په واسطه ځانمرګې برید کړی دی. ګڼ شمېر افغان سرتیري وژلي دي. ولسوالۍ نیولې ده خو حکومتي مسؤلین دا خبره نه مني. محمد الیاس دی د ازادي راډیو هلمند.
له هلمند مو د ورستۍ امنیتي وضعیت په اړه باندې چې ناوې سقوط نه دی کړی د چارواکو په خبره رپورټ واورید. اوس بور شو کندوز ته په کندوز کې د ازادۍ راډیو د خبریال اجمل اریان سره زموږ ارتباط برقرار شوی دی. اریان صاحب، مهرباني وکړئ د کندوز ښار په هغو سیمو کې چې طالبانو په لاس کې ورسره جګړې کیږي د افغان پوځیانو لخوا که څنګه او حالات څنګه دي ورستۍ؟
زخمی سلامونه تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. له سهار درې بجو نه تر اوسه پورې د کندوز شاوخوا سیمو کې نږدې په یو کلومتر مرکز کې یو کلومتر کې درنه جګړه جریان لري. اته د کلشنکوف د پکا برمې داسې خپل ښار کې اوریدل کېږي. نور خلک هم ویری کې دي. همدارنګه ځایي اوسېدونکي کې وایي چې د کندوز داخل سیمه، همدارنګه د قواخانې سیمه، د خاتنه سیمه، د قواخانه سیمه، د سیدرک سیمه، د کابل بندر، د ټول وسلوالو طالبانو نیولې دي. همدارنګ لویدیځ لور ته د خانباد بندر او شمال لور ته د زرخرید سیمه، د ترکمنانو سیمه دا وسلوالو طالبانو نیولې دي. نور درنه جګړه جریان لري او ځایي اوسېدونکي وایي چې وسلوال طالبان جګپور ودانۍ ته ختلي. له ځینې افغان ځواکونو باندې ډزې کوي. خصوص شدې وړاندې په ولایت مقام کې یو مطبوعاتي کانفرنس کې د هغه کې د کندوز والی د ملي امنیت رئیس همدارنګه د په شمال کې د 900 مرستیال هم برخه درلوده. د په شمال کې د 209 مرستیال بریګ جنرال رجب علي راشد وویل چې وسلوال طالبان په دې څو ورځو کې د درې ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو په تصفیه عملیاتو کې ډېره مرګ ژوبله لیدلې ده.
بلې، ځینې رسنۍ عملا دا ښکاره کوي چې په کندوز ښار کې په کوڅو کې جګړې روانې دي. وسلوال طالبان له ځینو ځایونو په افغان پوځیانو باندې حملې کوي. دغه خبره تر څومره پورې دقیقه ده او دوی ومنله چې ځینې سیمې لا د طالبانو لاس کې دي که څنګه؟
دغه خبره د کندوز ټول اوسیدونکي تاییدوي.
چارواکو څه ویل؟ چارواکو
دغه پریس کانفرنس کې دغه چارواکو دغه خبره تایید نه کړه. دوی وایي چې جګړه روانه ده په یو ځینې سیمو کې. دوی وایي تاکتیکي تر شاکای تګې کړی ده او په ځینې سیمو کې دوی بیا وایي چې طالبانو په شاته بولي دي. خو بیا په ورته وخت کې زموږ علما چې ځان د وسله والو طالبانو ورانه مرسې کوي. دوی وایي چې دوی د کندوز ښار لور ته
پر مختاک کړه. ډیر مننه کوم اجمل اریانو چې د کندوز د ورستی وضعیت په اړه باندې چالتو اوس نامنه زیات شوې دي لکه سره خپل جزئیات شریکول. په کندوز کې لنن سهار رئیس زینو سیمو کې په ښار کې دننه سختې د ښار دننه او د خلکو په خبره چې د ښار دننه زینې سیمې هم د طالبانو لاس کې لوېدلې دي او اوس د چارواکو په خبره په یو کیلومتر کې د ښار سختې جګړې د افغان پوځیانو وسله والو طالبانو ترمنځ روانې دي. په همدې ارتباط د افغانستان د دفاع وزارت له ویاند جنرال دولت وزیري سره مو مرکه کړې ده. نامنه یو جګړې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې روانې دي، خو هلمند، کندوز او اروزګان هغه ولایتونه دي چې پکې په دې څو وختونو کې وخت په وخت جګړې د دغو ولایتونو د مرکزی تر مرکزی او خاري سیمو رسیږي. دغه خلکو وخت په وخت پراخ او قاطع پوځي عملیات غوښتنې کړې څو وسلوال مخالفان لک تر لګه مرکزی سیمو په شا کړی، خو لا هم په د ښارونو او تصویر مجه جګړې پیښې یورستي پیښې د کندوز د چویل کې وسلوال طالبان یو ځل بیا ښار ته نږدې امنیتي ځواکونو سره په نښتو اوښتي. د دفاع وزارت له ویاند ښاغلي دولت وزیر سره اجمل اند په همدې مسله مرکه کړې او لومړی تر دې دمه د کندوز حال پوښتله.
زمونږ د کماندو کتاب د شلمې پامیر فرقې کتاب هلته موجود دي، هوایي قواوې هم موجود دي. تر اوسه پورې داسې کوم پیښه نه ده شوې چې هلته خدا نخواسته د کندوز ښار ته کوم تهدید موجود وي، جدي تهدید. تنها یو مشکل چې دا دی هغه هلته مخالفینو په کورونو کې ځای نیولی دی، د خلکو په کورونو کې، د خلکو د کورونو نه هغه هم د ښار نه بیرون ډزې کوي. مونږ ډېر کوښښ کوو چې په ډېر احتیاط سره د دې لپاره چې ملکي خلکو ته تاوان ونه رسیږي، ملکي تلفات رامنځته نه شي، د دې لپاره احتیاط کوو. د هغوی قواوو نه هم په احتیاط باندې ګټه پورته کوو، د توپچي قواوو نه هم په احتیاط باندې ګټه پورته کوو.
جنرال صاحب وزیري، کندوز، هلمند او په دې وروستیو کې اروزګان درې هغه اسي پذیره ولایات دي چې ډېر کله ورسره ورکې تاسو له مخالف وسلوالو سره مرکزونو ته نږدې په اخوډب او جګړه کې اخته یي. د دغه ولایتونو وخت نا وخت تاسو ته غږونه راپورته کیږي چې دلته باید تاسو درانه او پاخه اقدامات وکړئ. دا راته وایي په تیرو څو میاشتو کې څه شدې سبب شوی چې همیشه هلمند، کندوز او همداسې په ترینکوټ کې خار ته ډیر نږدې له مخالفینو سره په جګړه واوري.
افغانستان کې جګړه ده، تاسو دې ته فکر وکړئ چې دلته بهرنیان دي، مرسته ورسره کوي، ټول جهان په دې باندې پوهیږي، په دې باندې خبرې کوي. په هلمند کې هم د دښمن پلان دی، شاته استخباراتي لاسونه دي. په کندوز کې هم دښمن دی، شاته استخباراتي لاسونه دي. په ننګرهار کې داعش او نور قوتونه شاته استخباراتي لاسونه دي. اعلان ناشوده جګړه ده. د دې خواته تاسو وګورئ، د کوټې شورا، د میرانشاه شورا، د پېښور شورا او نورې شوراګانې چیرته موجودیت لري. منظمان د دوی سره مرسته کېږي، دوی راځي. مګر تاسو ولیدل چې د دښمن پلانونه ټول په افغانستان کې ناکام شوي دي. دوی ونس پوره چې کوم مرکزونه جوړ کړي، یا هغه د دوی مشوم پلانونه چې و چې خپل شوراګانې را انتقال کړي، هغه ټول موږ مخه نیولې ده. موږ جګړې تاییدو، مګر دا نه شو تاییدولی چې دوی کوم موافقت ته رسیدلي وي.
یو انتقاد کېږي جنرال صاحب چې وایي د تاسو ترمنځ، د بیلابیلو امنیتي ادارو ترمنځ نه هم هنګي یا نه هم غږي هم د دې سبب شوی ده چې وسلوال مخالفین ښارونو ته نږدې را ورسیږي.
وسلوال پوځ د پولیسو او د ملي امنیت څخه وي. کومانس کې ټول پلانونه په ستر درستیز کې د دفاع وزارت چې په راس کې لوی درستیز دی، د هغه له خوا نه جوړیږي چې په هغې کې معین امنیتي د مالي ارګانونو معین او د ملي امنیت معین په کې اشتراک لري. د هغوی په مشوره جوړیږي، هماهنګ جوړیږي او بیا په ولایتونو کې تطبیقیږي. په تکتیکي برخه کې کله چې کله نه هماهنګي راځي، دا په ټولو مارباتو کې، په ټولو جګړو کې کېدلی شي چې کله کله نه هماهنګي رامنځته شي. مګر زه تاسو ویلی شم چې کاملا د دې درې ارګانونو په منځ کې هماهنګي ده، د ولایتو په منځ کې هماهنګي ده او کوښښ کېږي چې نور هم دې ته بهبود ورکړي.
بله، د دفاع وزارت له ویاند جنرال دولت وزیری سره مو د ورستی امنیتی وضعیت او په کندوز او هلمند کې د سیمو د سقوط په اړه باندې د ازادي رادیو مرکه واوریده.
افغانستان لپاره په یو مهمه غونډه کې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو تیاری.
The Afghan public in every single way is asking for reform.
So reforms. The Bruxelles conference da Afghanistan da hukumat asli hilat sada.
Bruxelles conference da Afghanistan hukumat da munsajama agafmand
da se shambi aw char shambi pawrazu da Bruxelles da conference par le Azadi radio khabar shay.
د بروکسل کانفرنس با سبا او بل ورځ د افغانستان په ورځ جوړ شي، د افغانستان په خاطر جوړ شي او تمه ده نږدې او یا هیوادونه او درش نړیوال سازمانونه له افغانستان سره خپل مرستې بیا اعلان کړي. تاسو هم کولای شي دا چې افغانان له دغه کانفرنس څخه انتظار لري له موږ سره خپل نظر په مستقیم ټلیفوني تماس کې شریک کړئ. زموږ د سټوډیو د ټلیفون شمیرې دی 0999 203 540 او بل شمیره ده 0 800 22 255. شمیره بیا تکراروم 0 800 99 203 540 او بل شمیره 0 800 22 255. ده بروکسل کانفرنس خدا افغانانو انتظار څه ده په لنډه توګه باندې نو مخلی او بیا ورسته نظر شریکوي. اوس ورزور ریپورت ده افغانستان د مالی وزیر د بروکسل کانفرنس په درشل کې هیله څرګنده کړې چې د بروکسل په غونډه کې به د مرسته شویو پیسو زیاته برخه د افغانستان د ملي بودیجې لارې په مصرف ورسیږي. اکلیل حکیمی د دوشنبه پرس په کابل کې خبرلونه ته وویل په دې اړه په بروکسل غونډه کې لمرسته کوونکو سره په تخنیکی اړخ هم خبرې کیږي. رحمت الله افغان په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان د مالی وزیر وای د بروکسل لغونډې د افغان حکومت ته مدادې چې نړیوال د وی پیوړی سیاسي ژمنې ترڅنګ تر 2000 کال پورې له افغانستان سره خپل مالی مرستې وغځوي. اکلیل حکیمی د دوشنبه پورز د بروکسل غونډې ته تر تک د مخه په کابل کې خبريالانو ته وویل افغان حکومت هیله لري چې د بروکسل په غونډه کې به د مرسته شویو پیسو زیاته برخه د افغانستان د ملي بودیجې لاره مصرف سي.
انتظاراتي کې مو از
هغه هیلی چې موږ د بروکسل له غونډې لرو دا دی چې مرسته شوي پیسې زموږ ملي بودیجې ته انتقال سي. په دې سره به د مصرف شوو پیسې فیصدي لوړه سي. دا هغه خبرې دي چې ورباندې بحث کیږي. موږ په تخنیکي برخه کې ورباندې بحث کړی. موږ د دوستانو او دوستان زموږ په موقع پوهیږي. انشاءالله د حکومت له لارې د مرسته شوو پیسو د مصرف فیصدي به لوړه
شي.
ښاغلی حکیمی زیاتوي چې د افغان حکومت په ادارو کې د بودیجې د مصرف په برخه کې ظرفیتونه لوړ سوي خو د بشپړ قناعت وړ نه دی. اکلیل حکیمی د یک شنبه په ورځ د ولسی جرګې په غونډه کې ویلی وو تمه ده چې افغانستان د بروکسل په کانفرنس کې له 3.5 میلیارد ډالر ژمنې نه زیاتې مرستې ترلاسه کړي. ټاکل شوی چې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مرستو په هدف بروکسل کانفرنس د راتلونکي سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د بلجیم په مرکز بروکسل کې د نړۍ د اویا هیوادونو او درشو نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون جوړ سي. د جمهوریت ریاست د اعلامیې لمخې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ لوړ پوړی افغان پلاوی د بلجیم مرکز بروکسل ته روان شوی. بلخوا په افغانستان کې د اروپایي ټولنې سفیر وای اروپایي ټولنه په پام کې لري چې د دوه اړخیزو جدي شرایطو لاندې په امتحاني ډول خپل مرسته شوې پیسې د افغانستان د بودیجې لارې مصرف کړي. فرانس مایکل میلبن له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې اروپایي ټولنه به په دې برخه کې جدي څارنه وکړي.
هغه اقدام چې د اروپایي ټولنې لخوا ترسره شي هغه دا دی چې د اروپایي ټولنې د مرسته شویو پیسو عمده برخه به د افغان حکومت د بودیجې له لارې مصرف شي. البته په ازمایشتي ډول دوه اړخیز جدي شرایط لاندې دي.
ښاغلی میلبن زیاتوي په دې برخه کې موجوده خطرونو ته په کتو به موږ له دې پیسو جدي څارنه وکړو. د اقتصادي چارو کارپو عبدالقادر جیلانی وای که د نړیوالو لخوا مرسته شوې پیسې د افغان حکومت د بودیجې له لارې مصرف سي نو خلکو ته به زیاته ګټه ورسیږي. ښاغلی جیلانی وای له بهرنیانو افغانان په خپل ستونزو ښه پوهیږي او د حل خلار ورته لټولای سي.
د بروکسل کانفرنس په اړه مو د مالی د وزیر څرګندونې واورېده چې هیله وښوده په دغه کانفرنس کې مرسته کېدونکي پیسې به د افغانستان د ملي بودیجې له لارې په مصرف ورسیږي. په همدې اړه باندې ملک څنګه مو چې مخکې وویل د افغانانو انتظار څه دی دوه اورېدونکي له مخکې په ټلیفون کې په لاین کې لرو. مهرباني وکړئ خپل نوم واخلئ او بیا وروسته لنډ نظر د بروکسل د کانفرنس په اړه چې څه انتظار لري لاغنه. سلامونه
علیکم تاسو ته او د غالي رادیو ټولو قدرمنو اورېدونکو هیله
من بلې مهرباني وکړئ نظر خپل وای لنډه توګه باندې چې بروکسل کانفرنس نه ستاسو تمه څه ده؟
د بروکسل کانفرنس څخه موږ ډیره منندوی یو د خبر
په ځینې مرستې نور هم کړي دي د افغانستان سره، خو موږ باید دا ووایو چې دا ځینې مرستې دي باید په داسې شفافیت ډول سره په مصرف شي او داسې مصرف نه شي چې هغه معلومې نه شي ډېرې د افغانستان سره ډېرې مرستې شوي دي که نور.
بله مننه مننه. و امریدل چې د غوریدونکو د پیسو په د مصرف شفافیت ټینګار وکړ. ور به شو بل اوریدونکو چې لزابل په انتظار ده.
موږ د کوم توخي د زابل څخه
د
کانفرنس په حق کوم دونه نظر وکولای شو چې دا د جګړې په وطن کې شروع دي، نو دا خامخا ورته وایي چې تاسو وطن نه شي خوندي کولای او په ملک کې جنگ او جګړې دي، نو په دې باندې به خامخا مرسته.
نو تاسو انتظار څه دی د کانفرنس؟ مو تاسو انتظار څه دی؟ لطفا خپل انتظار په اړه باندې وایي.
موږ انتظار دا چې پیسې به راشي خپلې یو شي.
نو څه غواړئ؟ باید څه وسی؟ بله لږ تر
دا واره سپدی حکومت کې تسکیاره چې باید جوړ شي. دا خلک نه کې خطا ده، خلکو په سترګو کې خاوري نور واشي، لږه دروغ دي خلکو کې وایي وي چې ما پراتی یو.
مننه کوم تو حساب د زینوریدونکو خبرې مو د برسل د کانفرنس په اړه باندې اوریدلې. اوس باور شو رضوان مراد چې د افغانستان سیمه نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
ولسمشر اشرف غنی د لوړ پوړي دولتي پلاوي په مشرۍ په بروکسل کانفرنس کې د ګډون په هدف په درې ورځني سفر د بلجیم پایتخت بروکسل ته روان شو. د هلمند والی دفتر وایي د ناوې ولسوالۍ لپاره د طالبانو قومندان د 5 سلویختو وسلوالو سره یو ځای وژل شوی دی. د کندوز روغتي چارواکي وایي چې په ښار کې له روانو نښتو ورته تر اوسه پورې 15 ټپیان او یو مړی راوړل شوی دی. دا ولسی جرګې مشر له حکومت غواړي چې په هیواد کې دروانو جګړو په وړاندې یو نوې امنیتي ستراتیژي برابر کړي. هنوای وسلوالو د هیواد تر کنټرول لاندې کشمیر کې د پوسټ پر یوې اډې برید کړی، یو سرحدي ساتونکی وژلی او یو ټپي کړی دی. د هغو 5 کسانو محاکمه نن د مسکو په پوځي محکمه کې پیل شوه چې د کرملین د وشل شوي منتقد بوریس نیمتسوف په وژنه کې په لاس لرلو تورن دي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یو فرمان سره د روسیې او امریکا ترمنځ د پلاتینیو د تنظیمو انتقال موافقه ځنډولې ده. پوتین ویلي چې دا موافقه د روسیې پر وړاندې د متحده ایالاتو د غیر دوستانه اعمالو له امله وځنډېده.
اوس به هم ورشو د سپورت نړۍ خبرونو ته چې نجیبې زمان جوړ کړي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
رسول ازادي رادیو څخه د نن ورځې سپورتي خبرونه اوري. ټکل سوی چې ډیر ژر د هنبال سیالي د مرکز او ولایتونو د سولو لوبغاړو ترمنځ پیل شي. د افغانستان د هنبال فدراسیون رئیس یوسف نیازی نن ازادي رادیو ته ویل چې په دغو سیالیو کې به د هرات، غور، غزنی، پروان، لوګر، خوست، پکتیا ولایتونو او مرکز کابل څخه لوبغاړي ګډون وکړي. ښاغلی نیازی د دغو سیالیو د جوړولو په اړه ویل دی وایي د دغو سیالیو د جوړولو هدف په هنبال ټیمونو کې د نویو قوانینو پلي کول دي چې د هنبال د نړیوال فدراسیون څخه مشته رسیدلی دی. د شاغلی نیازی په خبره دغه سیالي به د میزان په 15 نیټه پیل او د 4 ورځې لپاره به دوام وکړي. په سمنګان کې د فوټبال د منتخب ټیم د جوړیدو په هدف سیالي روان دي. د سمنګان د بدني روزنې امیر سردار دولتزی د دوشنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې دغه سیالي د مرکز او ولسوالیو د 3 ټیمونو د لوبغاړو ترمنځ جوړې شوې دي. ښاغلی دولتزی وایي چې دغه سیالي د سمنګان ولایت د فوټبال د منتخب ټیم د جوړیدو په هدف په لاره اچول شوې دي. نوموړی وایي چې دغه سیالي نیوې میاشت راهیسې پیل او د روانې اونۍ تر پای به دوام ولري. او د اسپانیا د فوټبال لیگ د سیالیو په دوام تیر شپه د اسپانیا د سلتا ویګو ټیم بارسلونا ټیم ته مات ورکړه. د فوټبال د نړیوال فدراسیون یا فیفا د معلوماتو لمخې د سلتا ویګو ټیم 4-3 په وړاندې بارسلونا ته مات ورکړه. دغه سیالي تیر شپه د اسپانیا د ویګو شار په بولایدس سټډیوم کې وسوه.
د سپورت نړۍ خبرونه مو اوریدل. تاسو ازادي رادیو ته غواګیست. په دغه نیمایي کې به د افغانستان د ولسی جرګې د هغه اندېښنې په اړه درته ریپورت خپور کړو چې وایي حکومت باید د روانو امنیتی حالاتو د کنټرول لپاره او د جګړو په خاطر یو نوې ستراتیژي جوړ کړي. همدارس بل مهم مطلب مو البته د افغانستان کې د اروپای ټولنې سفیر ډیوډ ملبن سره د ازادي راډیو ځانګړي مرکه چې هله ده ټول را سره ووري. لومړی به ورشو د ولسي جرګې راپور ته. د افغانستان ولسي جرګه له حکومت غواړي چې په هیواد کې د روانو جګړو په وړاندې یو نوې امنیتي ستراتیژي جوړ کړي. دغه جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی د دوشنبه په ورځ په عمومي غونډه کې ویل د حزب اسلامي سره سولې ته تر رسیدو وروسته دښمن او د سیمې استخبارات هڅه کوي چې په هیواد کې حملې ډېرې کړي، نو په کار ده چې باید امنیتي ستراتیژي جوړه شي. یوسف خان زادران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان د ولسی جرګې غړي وایي چې د هیواد په څو ولایتونو کې یو ځای جګړو اندېښمن کړي دي. د ولسی جرګې مشر عبدالروف ابراهیمی د دوشنبه د ورځې په عمومي غونډه کې لاغې وروسته چې وکیلانو د بیلابیلو ولایتونو د امنیت په اړه اندېښنې ښکاره کړې وویل چې هلمند، اروزګان، فراه، کندوز او غور ولایتونه دا مهال تر سختو ګواښونو لاندې دي او هر وخت یې د سقوط احتمال کېدای شي. نوموړي له حکومت وغوښتل چې د روانو جګړو په اړه نوې ستراتیژي غوره کړي.
استخبارات منطقه و دور سعی داره که پروسه صلح
دی. وی د سیمې استخبارات ډیره هڅه کوي چې د سولې پروسه بې نتیجه او بې ګټې تمام شي، نو ځکه باید ولسمشر او اجرایه رئیس د هیواد د مشرانو سره د یوې ځانګړې غونډې او همدارنګه د پخواني ولسمشر له نفوسه چې په هلمند او اروزګان کې لري او د ملي شورا له امکاناتو د ولایتونو په کچه ګټه واخلي تر څو ځواب ویونکې ستراتیژي موجوده وي. دا په داسې حال کې ده چې افغان حکومت د حزب اسلامي سره روغې جوړې ته رسېدلی خو نورو خواوو خپلو جګړو ته زور ورکړی دی. په ولسي جرګه کې د هلمند او کندوز استازي وایي چې وسله والو مخالفینو جګړه د دوی د ولایتونو تر مرکزونو رسولې ده. ولسي جرګه په داسې حال کې د بیلابیلو ولایتونو د امنیت او وسله والو مخالفینو لخوا د ځینو سیمو د سقوط د ویرې په اړه اندېښنه څرګندوي چې دا مهال د هیواد په جنوب لویدیځ، مرکزي، ځینې شمالي سیمو او لویو لارو کې وسله والو مخالفینو خپلو فعالیتونو او حملو ته زور ورکړی دی. خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې وسله والو مخالفینو په وړاندې پیاوړې پالیسي شته خو مخالفین د جګړو د فصل وروستی زور ازمایي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په هغو ولایتونو کې چې د وسله والو مخالفینو ګواښونه موجود دي د افغان ځواکونو ټولې قطعې موجودې او وخت په وخت پلان شوي عملیات ترسره کوي.
دا د دشمن پلانونه دي چې دوی غواړي د جنگي فصل په اخرو کې په څو نقطو کې بریدونه وکړي، مګر یو شی چې ډېر روښانه دی هغه د وسله والو پوځ عهد او پیمان دی چې هر چېرته دوی سر پورته کوي دوی هغوی سر کوبۍ له منځه وړي.
له دې وړاندې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي ول چې په افغانستان کې د القاعدې، طالبانو، داعش او حقاني شبکو په څیر د بیلابیلو تروریستي ډلو یو ځای فعالیتونو ګواښونه ډېر کړي دي. د دفاع وزارت وایي چې دا مهال یې د هیواد په 15 ولایتونو کې عملیات روان دي او هغه راپورونه ردوي چې ګواکې په روانه جګړه کې د افغان چارواکو او ځواکونو ترمنځ لازمه همغږي نشته.
برنامه آگاهی از پولیو یا فلج اطفال
د گذان په ناروغي باندې د اخته کېدو عوامل او په افغانستان کې د دې ناروغي مخنیوي
از رادیو آشنا صدای امریکا.
خوس ازادي رادیو توای است. راپورونه وایي د افغانستان او هند اړیکو د نږدې کېدو له کبله په پاکستان کې ډیره افغانان له خورا زیات ستونزو سره مخ شوې دي. پاکستانی چارواکي دا نه مني چې غني د نوې ډیلی او اسلام آباد په اړیکو کې کړکې چې د افغانستان او هند ترمنځ د همکاري او پراخېدل به د کډوالو په وړاندې د پولیسو او عوامو د ناوړه چلندې لټوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو کډوالو اداره وایي هیواد ته له پاکستانه د افغان کډوالو دراستنېدو بهیر چټک شوی دی. احمد تکل په دې اړه تفصیل راکوي.
په پاکستان کې ډیر افغان کډوال وایي د هند او پاکستان په اړیکو کې د کړکیچ له کبله د دوی ژوند حل تاریخ شوی دی. اکثر هغه کډوال چې افغانستان ته ستانه شوی وایي په پاکستان کې ځکه له ستونزو سره مخامخ و چې د افغانانو په وړاندې حتی په عوامو کې کرکه زیاته شوې ده او دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې خورا زیات نږدې شوې دي. رویټرز خبری آژانس په دې اړه په یو راپور کې لیکي چې اکثر پاکستانیان هند ته د پاکستان د ستر دښمن په سترګه ګوري او اوس چې د کابل او نوې ډیلی اړیکې نږدې شوي د افغانانو په وړاندې د عوامو احساسات هم بدل شوي دي. رویټرز افغانستان ته د ستانه شوي کډوال سمیع الله له قوله لیکي چې هغه وایي عام خلک اوس په پاکستان کې ډیر افغانانو ته د هندو خطاب کوي په داسې حال کې چې پخوا به یې کابلیان بلل. سمیع الله وایي خلک ورته وایي چې افغانانو له هند سره دوستي غوره کړې ده نو ځکه تاسو هم باید هند ته ولاړ شئ. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری وای ل پاکستانه د افغان کډوالو د راستنیدو بهیر چټک شوی دی. په افغانستان کې د یو ان ایچ سی آر د دفتر مشره مایا امیراتونګا رویټرز خبری اژانس ته ویلي چې خپل هیواد ته ستانه شوي افغانان ځینې د خپلو خپلوانو په کورونو کې دیره دي، خو ځینې نورې دا امکان هم نه لري. میرمن امیراتونګا وایي اکثر د خلک له ستونزو سره لاس ګرېوان دي. یو شمیر افغان کډوالو په پاکستان کې له دوی سره د ناوړه چلند او نور ستونزو په اړه له ازادۍ راډیو سره هم خبرې کړې دي. د کراچۍ ښار له سوراب کوټ څخه له خپلې کډې سره افغانستان ته روان 22 کلن جمال وایي چې د مهاجر کارتونو له لرلو سره سره پولیسو له افغان کډوالو سره ناوړه چلند کاوه.
کراچۍ کې حالات خراب وي، پولیس سره تنګول دغه د وجه راغل. هغه په کارډ غوښت نه مشته مهاجر کارډ، مهاجر کارډ مې چور ښکاره کې د بس نه وښه ته کوي پیسې واسه ده، پیسې به را نه دغه د وجه مې راغل. زما پیدایش حالته سوې ده 15 کاله کې چاره ته مې راغلی.
د بغلان اصلي اوسیدونکی عبدالکریم وایي چې په کوټه ښار کې د 15 کالو له تیرولو وروسته د قانوني اسنادو له درلودو سره سره خپل هیواد ته ستنېدو ته اړ شوی دی.
حکومت تنګول نه کار مرسته د اصلي کار ونو لږ ځنګه د تکلیف را کول مشته دی 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 بیا په څه مشکلات مې خپل ځانه په دغه ول چټې هغه مې کول بیا مشته ور سره دی په مخه دې شسی ونه هغه هم دغه کنده خلک اوازی د کراچی کم دغه کم دی په کوټه کم دغه کم دی نو مش خپل دغه سم مجبور سول مش خپل وطن ته روان یم.
د کابل د شکردری ولسوالۍ اوسیدونکو سپینګری مرجان وایي چې ناڅاپه او لچمتوالی پرته افغانستان ته ستنیږي.
مانو مرجان دا جای می گلدره او شکردره می اثرې په تورخم کې وای په سپورت دلاره ما هغه په لوګر او په ګردیز په خو زراغله ما روپې مناس کلاړي چې 200 روپۍ هغه پا ګلاړي اوس دلته کڼوالې دي زمنه می پیسې ستان خرچه را سرسته چې زه په سره کم لارسم.
د رویټرز راپور زیاتوي چې حتی په کشمیر کې د هندي او پاکستانی ځواکونو ترمنځ له وروستیو نښتو مخکې هم په پاکستان کې د ډیره افغان کډوالو ژوند ستونزمن شوی و. رویټرز د روان کال په جون میاشت کې د سلما د بند پرانیستو او نورو پروژو ته چې د هند په مرسته په افغانستان کې جوړې شوي او جوړیږي اشاره کوي او لیکي چې د کابل او نوی ډیلی ترمنځ د اړیکو پراختیا د اسلام آباد او کابل اړیکې ساړه او ترنګلې کړل. خو پاکستانی چارواکي د افغانانو د سیستماتیک ځورونې ادعاګانې ردوي او وایي چې د دوی هیواد له افغانانو سره خورا زیاته میلمه پالنه کړې. په کابل کې د پاکستان د سفارت ویان اختر منیر رویټرز اژانس ته ویلي دي چې د هند او پاکستان اړیکې د افغان کډوالو له مسلې سره هیڅ ارتباط نه لري. خو رویټرز د بلوچستان په مرکز کوټه کې د پاکستان د پوځ له یو افسر سره هم په دې اړه خبرې کړي. د افسر چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي چې د پاکستان خلکو د افغان کډوالو میلمه پالنه وکړه، هغوی ته یې په خپلو کورونو کې ځای ورکړ او افغانستان باید د دې هیواد منندوی وي. خو برعکس افغانستان له هند سره ملګری شو او دا داسې ده لکه څوک چې پرتا له شا د چړې گزار وکړي. په افغانستان کې له څلورو لسیزو جګړو وروسته د ملګرو ملتونو د اټکل له مخې په پاکستان کې شاوخوا 1.5 میلیون راجستر شوي افغان کډوال استوګن دي، په داسې حال کې چې ویل کېږي له 2 میلیونه زیات نور هلته بېل قانوني اسنادو ژوند کوي.
د شبرغان له غازو د برېښنا د تولید تړون د ولسمشر غنی په حضور کې د اوبو برېښنا وزارت او د بیات ګروپ ترمنز لاسلیک شو. د اوبو برېښنا وزیر دغه تړون د لاسلیک پر مهال ویل بیات ګروپ به په دغه درې پړاوونو کې پر دې پروژې 250 میلیون ډالر پانګونه وکړي. د شوې هوکړې لمخې به د بیات پاور کمپنۍ تر راتلونکو شپږو میاشتو په جاوز جان کې له غازو 250 میگاواټ برېښنا تولید او 140 میگاواټ نورې برېښنا د تولید عملی طرحه حکومت ته وړاندې کړي. تفصیل د حدیث پر
په جوزجان کې د غازو د پراخو طبي زیرمو څخه د برېښنا د تولید تړون د دوشنبه په ورځ د اوبو برېښنا وزارت او د بیات پاور کمپنۍ ترمنځ په ارګ کې د ولسمشر غنی په حضور کې لاسلیک شو. د اوبو برېښنا وزیر علي احمد عثماني په همدې مناسبت جوړې شوې غونډې ته ویل چې بیات پاور کمپنۍ به په دریو پړاوونو کې له غازو د 129 میگاواټ برېښنا د تولید پروژه بشپړه کړي. د ښاغلي عثماني په خبره د افغانستان اقتصادي عالي شورا اوس یوازې د لومړي پړاو چې 50 میگاواټ برېښنا د تولید پروژه ده منظوره کړې ده. د وی د افغانستان اقتصادي عالي شورا دغه پروژې لومړی فاز تایید کړی دی. په دریو میاشتو کې دوی باید له غازو د برېښنا د تولید لپاره پرمختللي ټکنالوژي معرفي کړي او په دې برخه کې د چاپیریال موضوع ته هم پام وکړي. له غازو نه د برېښنا د تولید پر پروژې د بیات پاور کمپنی 250 میلیون ډالر پنګونه کوي، خو اوس افغان حکومت یوازې د لومړی پړاو د عملی کېدو قرار دات لاسلیک کړ. د بیات پاور کمپنی په داسې حال کې له غازو د برېښنا د تولید پر پروژې پنګونه کوي چې تر دې وړاندې د واویا په نوم ترکی کمپنی هم د کچکی بند د دویم فاز پر جوړیدو 200 میلیون ډالر او د الکوزی ګروپ د سروبي د برېښنا د دویم بند پر جوړیدو 300 میلیون ډالر د پنګونې ژمنه کړې ده. په ورته وخت کې د انرژي د برخې یو شمېر کارپوهان بیا وایي که څه هم افغاني کمپنۍ د ظرفیت لا ډېر مشکل لري، خو دا چې دوی د انرژي په برخه کې پانګونې ته حاضرېږي دا په خپله د ځان بسیاینې پر لور خورا مثبت ګام دی. د انرژي د برخې کارپوه ډاکټر فاروق اعظم:
زه فکر نه کوم چې دا کار کې ډېر غټ مشکلات وي. مشکلات خبره یوازې دا ده چې آیا په قرارداد کې به فساد نه شوی او یا د قرارداد په تعامل کې به فساد ونه شي. نور نو د داخلي کمپنۍ سره قرارداد یو څه اقدام دی.
د ښاغلي اعظم په خبره کې حکومت کورنۍ او بهرنیو کمپنیو ته د انرژي د سکتور او په نورو برخو کې د پانګونې لپاره لا نوره مناسبه زمینه برابر کړي، لری به نوي چې د نړۍ ډېری مشهورې کمپنۍ هم په بیلابیلو برخو کې په افغانستان کې پانګونې ته زړه ښه کړي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
د سوریې پاوز په حلب ښار کې پر یاغیانو غږ کړی چې تسلیم شي. د دې معاصره شوي ښار په مختلفو برخو کې تر اوسه شاوخوا 2.5 لک کسان په سختو شرایطو کې ژوند کوي. مرستندوی ادارې په سیمه کې د یاغیانو پر سنگرونو د روسیې او سوریې د حکومت د هوایی بمباریو له امله نه دي توانېدلي چې اړو خلکو ته مرستې ورسوي. نور تفصیل نوریاس نوري وړاندې کوي.
د سوریې پاوز پر مخالفه وسلوالو ځواکونو غږ کړی چې خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي او له محاصره شوي حلب ښار څخه ووځي. دا ښار له څه مودې راهیسې د سوریې د حکومتي ځواکونو او د روسیې د الوتکو تر حملو لاندې دی. د سوریې پاوز دغه غوښتنه د یکشنبې په ورځ په داسې حال کې کړې چې د سوریې او روسیې الوتکو د یاغیانو پر سنګرونو په لسګونو بمباري کړې. ویل کېږي شاوخوا 2.5 لک ملکي وګړي د دې ښار په هغو برخو کې ووسي چې د حکومت ضد ځواکونو په کنټرول کې دي. د سوریې پاوز په یوه خبر پاڼه کې چې دولتي خبري آژانس سنا خبره کړې ویلي چې یا غیان د په حالت کې لخپل سنگرونو ووزي او ملکیان د پریږدي چې خپل عادي ژوند وکړي. په خبر پاڼه کې د غراز ویل شوی چې د روسیې او سوریې ځواکونه به د هر هغه مخالف وسلوال لپاره د امن لار خوندي او ورسره مرسته وکړي چې له جګړې لاس اخلي. په عین حال کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د چارو مشر سټیفن او براین پر حلب چې د سوریې دوهم لوی ښار دی د حملو د درولو لپاره د نړیوالو له لوري د سمدستي اقدام غوښتنه کړې ده. او براین په حلب کې بشري وضعیت دوزخ ته ورته وباله او ویل چې خلک نه اوبه نه ډوډۍ نه برېښنا او نه هم درمل لري. هغه زیاته کړه د حلب په ختیځ کې د روغتیایي خدمتونو سیستم تقریبا فلج دی او روغتیایي مرکزونه یو په بل پسې بمبار شوي دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن پر سوریا او روسیې سخت انتقاد وکړ. هغه په برمنګهام کې د وینا په ترڅ کې وویل:
"It is the continuing savagery of the Assad regime against the people."
دا په حلب کې پر خلکو د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم د وحشیګری او هم په هغو اعمالو کې د روسیې د لاس لرلو دوام دی چې ښکاره جنگي جنایت بلل کیږي. په روغتونونو بمباري له دې سره سره چې دوی پوه دي چې هغه روغتونونه دي او له روغتونونو پرته بل څه نه دي، دا کار د سولې د خبرو د بیا پیلېدو پروسه ناممکنه کوي او د کډوالۍ بحران چې رسیدګي ته تیر 2015 کال اروپا له ستونزو سره مخامخ شوی و اوږدوي. لبل خو د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې چې دفتر په لندن کې د یکشنبې په ورځ ویل چې یاغیانو او د سوریې حکومت ځواکونو او ملاتړوي د دې ښار په مختلفو برخو کې د توپونو ډزې تبادله کړې. دغه ډلې وویل چې د روسیې هوایي بمباریو د رژیم له ځواکونو سره مرسته کړې چې د دې ښار په شمالي برخه کې پرمختګ وکړي او ځان هغو څنډو ته ورسوي چې د یاغیانو تر ولکې لاندې دي. په عین حال کې پرون په بروکسل کې اروپایي ټولنې له ملګرو ملتونو سره په هماهنګۍ د بشري مرستو یو نوی پلان وړاندې کړ، خو ویل چې عملي کېدلې د جګړې د ټولو ښکېلو خواوو همکاري ته اړتیا لري. د دغه پلان له مخې په حلب کې د یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې تر 130,000 کسانو ته اوبه، ډوډۍ، درمل او نور د اړتیا وړ مواد رسول کیږي او هغه کسان له سیمې ایستل کیږي چې عاجلې درملنې ته اړتیا لري. په سوریه کې په 15 کلنه کورنۍ جګړه کې تر اوسه له 2.5 لک ډیر کسان وژل شوي او د دې هیواد د نفوسو تقریبا نیمایي برخه یعنې شاوخوا 11 میلیون وګړي له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي.
د
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راديو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بي سي شرکت مشتریان یاست، اته سوه اته نوي شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې د سهار لوو د ماخام ترو په 1269 منځنۍ څپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کوي. کولای شي د تازه خبرونو او تازه مجلسونو د لیدلو لپاره دا چې په هغه غونډو کې چې د افغانستان په اړه باندې به وي څه مهم خبري راځي، د ازادي راډیو فیسبوک هم تعقیب کړئ. په ځینو حالاتو کې ژوندۍ مطالب او ویډیوګانې په فیسبوک کې هم درته خبرو. پته مو ده facebook.com/azadiradio. اوس به ورشو د پروګرام وروستي مطلب ته چې په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له سفیر فرانس مایکل میلیبان سره د بروسل د کانفرنس په درشل کې مرکه ده. په کابل کې د اروپایي ټولنې سفیر وایي د هیله مند چې نړیواله ټولنه د بروسل په غونډه کې تر راتلونکو څلورو کلونو له افغانستان سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. ښاغلی میلیبان د مرکې په یوه برخه کې وایي چې نړیواله ټولنه په خاصه توګه اروپایي ټولنه او نړیوال متحدین به له افغانستان سره د بروسل په کانفرنس کې د سولې او ثبات د همکاریو په برخه کې نوی باب پرانیزي. او له دې وروسته به نړیواله ټولنه ډیر تمرکز د افغانستان د سولې او ثبات د راوستلو په سر کوي. زموږ همکار ایمل سنجیده له فرانس مایکل میلیبان سره د بروسل د ناستې په اړه لنډه مرکه کړې ده چې پښتو ژباړې تاسو ته خبرو. همدارس به په همدغې مرکې سره زموږ پروګرام پای ته ورسیږي.
Thank you very much Mr. Ambassador for giving us the time for this interview.
خغلی سفیر ډیر مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. په پیل کې غواړم د ملي اولی حکومت د ژمنو په اړه، البته هغه موضوعات په اړه چې نړیواله ټولنه ورته اندېښنه لري، او دا چې د افغانستان حکومت څومره توانیدلی چې خپل ژمنې پوره کړي، ساسو نظر واخلم.
زما په فکر د افغانستان حکومت نړیوالې ټولنې سره خپلې تیرې کړې ژمنې په ښه توګه عملي کړي، خو نیمګړتیاوې هم شته. په مجموع کې د افغانستان حکومت لاسته راوړنې د منلو وړ دي، او دغه لاسته راوړنې له نړیوالې ټولنې سره هم شریکې شوي دي. تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې د بروکسل په غونډه کې به پر یوه نوې هوکړه لیک خبرې، او دغه هوکړه لیک به لاسلیک سي تر څو نړیواله ټولنه وکولی سي د افغانستان له حکومت سره خپلو مرستو ته په استثنایي او دوامداره توګه دوام ورکړي، تر څو په افغانستان کې د اصلاحات تو زمینه برابر کړو.
یو له هغه موضوعاتو څخه چې د افغانستان حکومت شمنه کړي څو پر هغې کار وکړي له فساد سره مبارزه ده، او د غراز د کابل بانک نامتو قضیه چې څه موده وړاندې تاسو یې په اړه خبرې هم کړې وي، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
له افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې د همکارۍ پر میکانیزم بیا کتنه وسي، او د یو پلان په چوکاټ کې، او یا هم له فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز په څیر عمل وسي.
آیا نړیواله ټولنه نه د کابل بانک د قضیه په اړه د افغانستان حکومت لکړونو راضی ده؟
د کابل بانک قضیه یو مشخصه قضیه ده، او دغه قضیه په تړاو د قناعت وړ کارونه تر سره سوي. خو کومې نیمګړتیاوې چې دغه قضیه په څیړلو کې سته، موږ اندیښمن کړي یو، او په اړه له حکومت غواړو څو خپل ژمنې په جدي توګه عملي کړي او دغه قضیه وڅېړي.
د بروکسل غونډې ته څو محدودې ورځې پاتې دي. آیا فکر کوئ چې د حکومت د مشرتابه ترمنځ ناخوالې با د بروکسل غونډې پر پایلو منفي اغیز ونه کړی؟
زه داسې فکر نه کوم. زه ډاډه یم چې دواړو رهبرانو درکړی چې باید بروکسل غونډه کې په واحد توګه عمل وکړي، او نړیواله ټولنه افغانستان ته جدي توجه لري، او په نیویارک کې هم افغانستان ته د مرستو او دغه هیواد د موضوعاتو په اړه څو غونډې ترسره شوي، او د بروکسل په غونډه کې له افغانستان څخه قوي ملاتړ کیږي. د افغانستان رهبري باید دا درکړي چې نړیوالې ټولنې ته په افغانستان کې سیاسي ثبات ډېر مهم دی، څو له افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې د ګټورې مرستې زمینه برابر سي تر څو افغانستان د سولې او ثبات په لور یوړل سي، او دغه پیغام به په روښانه او دوه اړخیزه توګه د بروکسل او عمومي غونډو کې بیان سي، او پر دې موضوع به ټینګار وسي.
ګارډین ورځپاڼه کې د افغان کډوالو په اړه یو مطلب لیکل شوی چې ښایي بروکسل غونډه کې او د نړیوالې ټولنې د مرستو د دوام لپاره عمده شرط دا وي چې د افغانستان حکومت افغان کډوال ومني. په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟
د ګارډین مطلب د یو نیم کال مخکې خبر دی چې دوه سو بروکسل غونډې سره تړاو نه لري. البته اروپایي ټولنه هڅه کوي څو د غیر قانوني کډوالو موضوع او ستونزه په ګډه اواره کړي او په دې اړه عملي حل لاره پیدا کړي، خو دا موضوع له سیاسي اړخه اروپایي سیاستوالو ته ډېره مهمه ده، ځکه چې خلکو ته باید د کډوالو په اړه مشخص ځواب ولري. پرته له هغې به هغوی ته د یوې عمده ننګونې په توګه پاتې سي. موږ په دې اړه یو لړ پرمختګونه ترلاسه کړي او هیله من یو چې په راتلونکي کې په دې اړه تفاهم ته ورسیږو. بروکسل غونډه کې به پر عمده موضوعاتو تمرکز او د افغانستان د راتلونکي او پراختیا په اړه به خبرې وسي.
یوه موضوع چې مکررن په افغانستان کې مطرح کیږي دا ده چې نړیوالې مرستې د افغان حکومت له لارې ولګول شي او د مالي بنسټونو د ظرفیت موضوع دې هم په پام کې ونیول شي. ستاسو نظر په دې اړه څه دی؟
انډول ستونزمن دی، ځکه که له یوې لورې د افغانستان حکومت لخوا مرستې ولګول سي ډېرې به ګټورې وي، ځکه چې دغه مرستې تر ډېره خلکو ته رسېږي، او له بل لورې افغان حکومت ته په ورکړل شوو مرستو کې د ناوړه ګټه اخیستنې او فساد خطر هم تر سترګو کېږي، چې په یقین سره دا به د دې لامل سي چې د مرستو یوه برخه ضایع سي. کوم اقدام چې اروپایي ټولنه به یې وکړي دا دی چې د نړیوالې ټولنې د مرستو عمده برخه د حکومت د بودیجې له لارې ولګول سي. البته د یو جدي دوه اړخیزو شرایطو لاندې او دغه اقدام به امتحاني وي. په دې برخه کې سته خطرونو ته په کتو سره به موږ له دغې پروسې څخه جدي څارنه وکړو. هیله مو دا ده چې مالي سیستم پیاوړی سي، ځکه د دغه سیستم له پیاوړي کېدو سره به د هغې ګټې هم د اروپایي ټولنې په مرسته او مالیه ورکوونکو په پیسو او هم نورو مرسته کوونکو کې احساس سي، او فکر کوم دا یوه ښه طریقه ده. بالاخره هیله من یو څو نور هیوادونه قانع کړو چې د افغانستان د بودیجې له لارې مرسته وکړي او مرستې ولګول سي، خو افغان حکومت د فساد سره د مبارزې په برخه کې په جدي توګه ژمن واوسي څو یو قوي سیستم رامنځته سي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، افغانان د بروکسل غونډې پایلو ته ډېر هیله من دي، خلکو ته ستاسو پیغام څه دی؟
موږ له افغان حکومت سره د همکارۍ د یوه نوي پړاو په پیل کې یو. بروکسل غونډه به له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د همکارۍ پر دو عمده بدلونونو تمرکز وکړي. له افغان حکومت سره د نړیوالې ټولنې په همکارۍ کې لومړنی او تر ټولو مهم بدلون دا دی چې په جګړه کې د بریا پر ځای د سولې په بهیر کې پر بریا تمرکز وسي. که څه هم د سولې په پروسه کې ستونزې شته، خو راتلونکي څلور کلونه په مخ کې لرو څو پر دغې پروسې کار وسي، او په دغو څلورو کلونو کې به نړیواله ټولنه له افغان حکومت سره کار وکړي څو ټاکل شوو اهدافو ته ورسیږي. او دوهمه موضوع دا ده چې سیمه ییز اجماع رامنځته سي تر څو ګاونډي هیوادونه له پخوانه زیات له افغانستان سره همکاري وکړي او د سولې او ثبات په وړاندې ډېر مسؤلیتونه احساس کړي. موږ ټول په دې پوهیږو چې ستراتیژیک رقابتونه او کورني ستونزې د دې لامل سوي څو په افغانستان کې وضعیت کړکېچن سي، چې باید د دغې ستونزې لپاره حل لاره ولټول سي. زه د بروکسل غونډې ته هیله مند او خوشبینه یم، او د راتلونکو څلورو کلونو لپاره مرستې به هم شوي، او باید هڅه وسي چې د تیرو څلورو کلونو په پرتله راتلونکو څلورو کلونو کې لا زیاته پاملرنه وسي.
ډېره زیاته مننه.
په افغانستان کې د اروپایي ټولنې له سفیر فرانس مایکل میلیون سره مو د ازادي راډیو ځانګړې مرکه واورېدله. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې د دغه پروګرام په پیل کې د کندوز د وروستي امنیتي وضعیت په اړه واورېدل، و مو اوریدل چې په کندوز کې ځینې سیمې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. تازه راپورونه دا دي چې په دغه ښار کې وسلوال طالبان د ښار ځینو مرکزي سیمو ته ننوتلي دي، او اوس وخت د ښار مرکزي سیمې د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. د ازادي راډیو خبریال اجمل اریان همدا شیبه له کندوز له موږ سره په تلیفوني تماس کې دي. اریان صاحب، مهرباني وکړئ، تازه خبر څه ده؟
سلام، د خپل فرمان تاسو ته د دې د ورګل څخه څو شوي ورسته څو شوي وړاندې د کندوز ښار کې ډېر شوي جګړه جریان درلوده، او په دې اړه به د کندوز ولایتي شورا خو پوښتل د کندوز د ولایتي شورا تر غوړو امرالدین ولي او غلام رباني رباني ازادي راډیو ته وویل چې د کندوز ښار ډېره برخه مرکزي چوک د ولایت چوک پسیرې واسېوالو طالبان ویلي دي، او اوس مهال د ملي امنیت همدارنګه په زړې قومندانۍ سره درنه جګړه جریان لري. هغه وویل چې وضعیت ډېره ناسک لري، او خلک ډېر بد حالت کې قرار لري، او که تازه ځواکونه ونه رسېږي کېدای شي ټول ښار وسلوال طالبان ونیسي.
بله، دوی څو ویل آیا افغان پوځیان مقاومت کوي که څنګه، یا افغان پوځیان خپل سنگرونه پرېښي دي؟
دوی ویل چې افغان پوځیانو خپل سنګرونه پرېښي دي. دوی ویل چې اوس مهال د کندز ښار د وسلوالو طالبانو تر کنټرول لاندې ده.
بله، په کندوز کې د ازادي راډیو خبري لجمالاریانو چې د کندوز ښار د زینو سیمو د سقوط په اړه باندې ریپورت ورکوو. تازه خبره دا و چې د کندوز ښار ځینې مرکزي سیمې او چوک د وسلوالو طالبانو په لاس کې دی، او اوس وخت وضعیت هلته وخیم دی. ویل کېږي چې افغان پوځیانو، البته د کندوز د ولایتي شورا یو غړي ویلي چې افغان پوځیانو خپل سنګرونه پرېښي دي، او اوس وخت په کندوز کې په ځینو سیمو کې لا هم سخته جګړه روانه ده. په همدې سره یاد پروګرام پای ته رسیږي.